استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی در تمرین نظامیان، افزایش تقاضا برای تکنولوژی های نظامی چین در شرق میانه، مشکلات در گسترش موتورهای برقی و کم مصرف و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، به کاروان خوش آمدید. من داود سیدکی هستم. با پیشرفت تکنولوژی، ابزار جدید برای آموزش و تمرین نظامیان به میان آمده تا آنها را برای میدان جنگ بهتر آماده کند. پژوهشگران بخش تکنولوژی های خلاق پوانتون جنوب کالیفرنیا برای کمک به وزارت دفاع ایالات متحده در حال کار روی پروژه ساختن فضای مجازی و سیبودی هستند تا با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی و واقعیت افزوده زمینه تمرین بهتر را برای نظامیان ایجاد کنند. شرح بیشتر در این گزارش. From home
stations to deployed locations. پیش از رفتن به میدان جنگ، سربازان اردو با استفاده از تکنولوژی های واقعیت افزوده و واقعیت مجازی می توانند آموزش ببینند و برای جنگ در وضعیت واقعی و خطرناک آماده شوند. راین مک الیندن، مسئول بخش آموزش های مجازی در پوهنتون جنوب کالیفرنیا، می گوید که این زمینه را پروژه موسوم به وان ورلد ترین مساعد کرده است.
هدف این است تا تمثال سیبودی کره زمین را با استفاده از منابع مختلف اطلاعات که قابل دسترس است ایجاد کنیم.
با کمک درون تصاویر یک ساحه برداشته شده و کمپیوتر این داده ها را ارزیابی می کند و در نهایت یک مدل سه‌بعدی از این محیط خلق می شود.
هدف این بود که به یک واحد کوچک نظامی مانند دلگه یا بلوک این توانایی را بدهیم که این وسایل را بدون آنکه وزن آن اضافه باشد و یا تقاضا برای انرژی اضافی داشته باشد انتقال دهد، و همچنان می‌خواستیم که همه چیز در بکس پشتی جابجا شود تا آنها بتوانند به ساحه مورد علاقه رفته و نقشه برداری کنند و سپس عساکر قبل از تمرین این ساحه را به طور سه‌بعدی مشاهده کنند.
حالا کندک های پیاده از این تکنولوژی سه‌بعدی، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در تمرینات خود استفاده می کنند. آقای مک الیندن می گوید که دلایل وجود دارد و نشان می دهد که محیط سه‌بعدی بهتر از ویدیو است.
تفاوت اصلی در منظر است. بنابراین وقت شما یک مدل سه‌بعدی را تولید می کنید، یک منظر را در اختیار کاربر می گذارید که در غیر آن با دیدن ویدیو نمی تواند چنین چیز را تجربه کند. زیرا در ویدیو شما کاربر را به دید محدود می کنید که ویدیو در آن ثبت شده است. شما نمی توانید 20 درجه به سوی شرق حرکت کنید، بلند و پایین شوید و یا نزدیک شوید.
پژوهشگران در تلاشند تا این تکنولوژی را در اختیار اردو بگذارند. آنان به این آرزو هستند که تمرین و آموزش افراد در محیط مجازی شانس زنده ماندن آنان را در محیط واقعی بلند ببرد.
په لندن کې د رایل یونایټډ سروسز په نامه د یو انسټیټیوټ د ریپورت له مخې چین د منځني ختیځ هیوادونو ته د جنگي درونونو په ګډون پوځي ټکنالوژي برابروي. د دغه ټکنالوژي یو مهم پیرودونکی ایران دی. نور تفصیل په ریپورت.
د چین دولتي تلویزیون په دې وروستیو کې یو ویډیو خپره کړه چې دغه هیواد د پوځي درونونو د پروګرام ستاینه پکې شوې وه. چینایی درون جوړونکي وایي د وینګ لونګ په نامه یې د دغه درون سلم ماډل هم خرڅ کړ. د امریکا غږ د دغه ویډیو صحت نشي تاییدولی.
د دغه درون یو وړتیا دا ده چې د جنگ د ډګر وضعیت په دوامداره توګه څارلی شي او بله د وخت له لحاظه د حساسو اهدافو دقیق ویشتل دي. د دغو ځانګړتیاو د لرلو له امله ډېر مشتریان پیدا کړي دي.
د لندن د رایل یونایټډ سروسز د انسټیټیوټ د رپورټ له مخې چینایي درونونه په منځني ختیځ کې ډېر مشتریان لري.
Because the United States in particular has refused
د امریکا متحده ایالات له برېټانیا او فرانسې پرته نورو هیوادونو ته د پریډیټر او ریپر د مشهورو جنگي درونونو له صادرولو ډډه کوي. چین له همدې فرصته ګټه پورته کړې او دغه خلای ډکه کړې ده. او د وینګ لونګ یا سی ایچ څلور ماډل درونونه چې د ټکنالوژۍ له لحاظه له امریکایي درونونو بیرته پاتې دي، هر هیواد چې د اخیستو غوښتنه وکړي صادروي.
په ایران، ترکیه او عربي متحده اماراتو کې د رپورت د لیکونکو په خبره لډرون څخه په هغه وضعیت کې کار اخیستل کیږي چې ل پیلوټ لرونکو جټ الوتکو ګټه اخیستل ډیر خطرناک وي.
په
ایران کې د پوځي ډرونونو جوړول تر ډېره حده د زړو اسرایلی ډرونونو لنمونې څخه کاپی کیږي او دغه یواد وکول شول په عراق او سوریه کې په هوایي بریدونو کې ورڅخه کار واخلي ځکه په دغه سیمو کې فضا تر ډېره بریده د ایران د دښمنانو امریکا او اسرایلو لخوا کنټرولي او د پیلوټ لرونکو جټ الوتکو کارول ورته خطرناک دي.
ترکیه، اسرائیل او سعودي عربستان د خپلو جنگي ډرونونو په جوړولو بوختي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې د امریکایي جنگي ډرونونو په صادراتو باندې به بندیز لري کړي، خو معلومه نه ده چې دغه کار به کله وکړي. د رپورت لیکونکي وایي د امریکا لخوا د پالیسۍ دغه بدلون به په منځني ختیځ کې د دغه ټکنالوژۍ په کارونې ډیر تاثیر ولري.
د امریکا د فضائی ادارې ناسا د نیو هورایزن فضائی بیړۍ له نیپټون سیارې ورهاخوا او ناسپلو شوې فضا ته د حرکت په حال کې ده ترڅو هغه څه کشف کړي چې له شمسي نظام څخه بهر واقع دي او په اسانۍ پر تلسکوپ نه لیدل کیږي. دغه سفر ښایي له ساینس پوهانو سره د دې خبرې په معلومولو کې مرسته وکړي چې شمسي نظام څنګه جوړ شوی دی. تفصیل
ل 2008 کال راهیسې لکلنه چې د نیو هورایزن فضائی بیړۍ فضا ته استول شوې د ناسا ساينس وهانو ورڅخه د ډیرو اکتشافاتو تمه درلودلې ده. دغه بیړۍ په دې ورستیو کې د شمسي نظام ناسپړل شوې برخه ته داخل شوه.
د نیو هورایزن بیړۍ د شمسي نظام په بشپړ ناسپړل شوې کمربند کې چې کوایپر بیلټ نومیږي قرار لري. د فضا په دغه برخه کې د سیارو له جوړښت څخه وروسته پاتیشونی مواد موجود دي او ډیره لویه ساحه ده. دغه ساحه له لمر څخه 3.8 میلیارد کیلومتر لري ده.
د نیو هورایزن سفینه د نوې سوي کال په شپه د اولټیما ټولی په نامه یو کوچنی ډبرې ته نږدې الوتنه وکړه. دا کوچنی ډبره د سیارو د جوړښت موادو پاتیشونی ده.
د شمسی نظام د غسیما لمر څخه ډیره لري دا هغه مواد چې 3.15 میلیارد کال په خاور څخه سیارې جوړې شوې دي په خپل حال پاتې دي. په دې توګه د التیما لډبري سره په نګدي پرواز کولو سره د دغه سفینې لاره د سیارو د جوړښت په اړه معلومات ترلاسه کوو.
د نیو هورایزن سفینه په ساعت کې 150 کیلومتر مزل کوي، خو بیا هم د عکس اخیستلو او ثابتو معلوماتو د راټولولو لپاره کافي وخت لري. د نیو هورایزن سفینه د پلوټو د سیارې عکس اخیستې خو دا یو ډیر کوچنی هدف دی. په دغه صحنه کې لیدل کیږي چې موږ د تولی د ډبرې څومره لږ جزئیات لیدل شو. په همدې خاطر لډیر نږدې لیدل د ناسا لپاره ډیر اهمیت لري.
لنګدې واټنس خپ عکس اخیستو موږ هڅه کوو چې د پلوټو له دې عکس څخه په درې چنده لوړ کیفیت سره وګورو. کچېره د کار وکول شنو لوی لاستراوډنه به مو وي.
ساينس بوهان وای د نیو هورایزن سفینه د سوانګ دومره مواد لري چې تر 2016 کال پورې خپل کار ته دوام ورکړي.
د فنلند په شمالي سیمه لپلن کې د هوسیو شپانه د خپل رمو د تارن لپاره ل ټکنالوژي ګټه اخلي. د غشپانه د خپل هوسیو په غاړه کې غاړکیو تورته علي اچوي او د انټرنیټ په مټي په خپل موبایل ټلیفون کې دوی و اپلیکیشن لاري څاري. دوی کولای شي چې په خپل ګرځند موبایل کې معلومه کړي چې څاروي په کوم ځای کې څاري. په دې توګه کوم حیوان ورخشي په اسانه سره درک معلوميږي او له وحشي ځناور څخه د هوسیو د ساتنې په برخه کې ګټور واقع کیږي ځکه زیات هوسی لیوان خوري. د فنلند زراعت د چارواکو د معلوماتو لمخې هر کال شاوخوا 15000 هوسی د نورو ځناورو حیواناتو لخوا ښکار کیږي. د چارویو مالکان اوس په دې کار کوي چې دغه سیستم پراخ کړي ترڅو وکول شي د اوګد محل لپاره وکاروي. دغه نارنجي آله چې د وکال لپاره کاروي بای نګدي نوي یورو ده. د کالیفورنیا د فریزینو په خار کې یو سیمایي شرکت د خلکو د کورونو د دروازو لښا د مالونو د غلا د مخنیوي لپاره د ټکنالوژي په کارولو سره د حل لار موندلې ده. د وانټاک په نوم دغه شرکت د ابتکار ورسته له هغه وکړ چې د سنترال والی په سیمه کې د یو سیمایس مارکیټ د شاوخوا یو دش مشتریانو مالونه او فرمایشي بستې د کورن لمخي غلا شول. دغه شرکت د ایډور په نامه داسې الماری جوړ کړی چې الکترونیکی قلفونه لري او د فینګر پرنټ یا د ګوتو په نخو سره پرانستل کیږي. په دې توګه د خلکو فرمایشي بستې له دې وروسته د کورن دروازو په خلی کې د ایخودل کېدو پر ځای په دغه الماریو کې ایخودل کیږي او خوندې پاتې کیږي. ځکه غلی نشي خلاصولی. انجینرانو په انګلستان کې د پاخو عمر خلکو لپاره حمایوي مصنوعي عضلات جوړ کړی دي چې په مټې کول شي په خطوګه قدم ووهي او ګرځي. څېړونکو وایي د ټکنالوژي په مټې د روبات په سیر شلوار یا پرتګونه جوړ کړی چې پاخو عمر کسانو مرسته کوي او په خطوګه وګرځي. په ټوله کې دغه آله کولای شي د اړتیا په صورت کې کس سره په کښېناستو او پورته کېدو کې مرسته وکړي. انجینران هیله لري چې د دوی د ابتکار به وکولای شي معلولینو سره هم مرسته وکړي. په کالیفورنیا کې ځینې ورزشي کلبونه او صحي مرکزونه له مصنوعي ذکاوت څخه د ورزش او درملنې د پروسې د چټکوالي لپاره ګټه اخلي. د اپګریډ لیبس په نامه د یو روغتیایي مرکز چارواکي وایي د درملنې په چاره کې د دغې نوې ټکنالوژۍ په کارولو سره له خلکو سره مرسته کړي چې مناسب اندامونه وساتي او روغتیایي حالت یې ښه شي. دغه مرکز لیو تاودیدون کې ټانکی ډوله وسلی څخه چې شخص د نن ځای پر ځای کیږي او داسې ایوی خوني څخه چې د مختلفو وسلو په ذریعه پکې قلبي او تنفسي آزمون تر سره کیږي کار اخلي. ویل کیږي چې د ورزش او روغتیا لپاره به دغه میتود په 2019 کال کې په تدریج سره د خلکو د استفادې لپاره وړاندې شي.
سامانتا پاور مسئول اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یا USAID به تاریخ 23 ماه می در واشنگتن از اپلیکیشنی که با حمایت اداره او توسط دولت اوکراین ساخته شده است ستایش کرد. این اپلیکیشن به مردم اجازه می دهد تا با دولت های خود ارتباط برقرار کنند. با عنوان مثال در اوکراین اوکراینی ها آن را برای گزارش دادن سربازان روسی در میان خود و پرداخت مالیاتشان استفاده می کنند. سامانتا پاور گفت اداره او به کشورهای دیگر در استفاده از اپلیکیشن دیا نیز کمک خواهد کرد.
خوشحالم که اداره USAID با کشورهای چون کولومبیا، کوسوو و زامبیا در همه بخش ها از بهبود سیستم های فعلی آنها گرفته تا انکشاف خدمات دیجیتالی برای همه شهروندان همکاری خواهد کرد.
ایرین مکی معاون اداره USAID گفت که شهروندان کشورهای مختلف و همکار ایالات متحده نظر به نیازشان ممکن از ویژگی های متفاوت این اپلیکیشن استفاده کنند.
زامبیا ممکن است فقط بخواهد پاسپورت الکترونیکی یا برقی داشته باشد، بنابراین سفر شهروندان را آسان تر می سازد. یا کوسوو ممکن در بخش سیستم تدارک دولتی از آن استفاده کند و به مزایده آزاد بپردازد تا شهروندانشان آگاهی حاصل کنند که مالیاتی که آنها پرداخت می کنند برای همه چیز به مصرف می رسد.
والریا ایونان معاون وزیر تحول دیجیتالی اوکراین با صدای امریکا گفت که کشور استونیا در حال حاضر از این فناوری استفاده می کند و ممکن کشورهای دیگر نیز این راه را دنبال بکنند.
استونیا پیشرفته ترین کشور اروپایی از لحاظ خدمات دیجیتالی است که اوکراین مسائل زیاد را از آن آموخته است. آنها تجربه ما را وفق می دهند و اپلیکیشن را بر اساس اپلیکیشن تلفن همراه ما ایجاد کردند. ما در حال حاضر در حال گفتگو با 15 کشور در مورد این برنامه ها هستیم.
اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده می گوید که اپلیکیشن دیا به شهروندان کمک می کند تا راحت تر به دولت خود وصل شوند و به مسئول بودن این برنامه باور کامل دارند.
اطلاعات مردم در حال حاضر به شکل دیجیتالی در سطح جهانی قرار دارد. به شمول ایالات متحده آنچه مهم است تقسیم و محافظت از آن اطلاعات و معلومات است. بنابراین حتی اگر معلومات شما هک شود، آنها فقط می توانند به یک قسمت از معلومات شما دسترسی پیدا کنند و نمی توانند آسیب زیاده به زیرساخت‌های حیاتی و اطلاعات شخصی شما وارد کنند.
مکی همچنان تشریح کرد که چگونه توسط اپلیکیشن دیا اداره توسعه بین المللی ایالات متحده می تواند بر روش‌های مختلف به اوکراین کمک کند.
ما در حال گسترش هستیم، هم در بخش پاسخگویی و شفافیت اپلیکیشن دیا و هم در بخش کمک به تسریع بخشیدن پروسه الحاق به اتحادیه اروپا، به ویژه در عرصه مبارزه با فساد اداری و اصلاحات اداری.
از ماه می 2023 تا به حال به حدود 19 میلیون اوکراینی از برنامه دیا استفاده می کنند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا. واشنگتن.
آرتمیزمر، معاون رئیس ترانسپورت شوفرد جهانی RMA، شرکتی است که برای 35 سال موترهای لاکچری یا گران قیمت را به مشتریانش به کرایه میداد. میزمر میگوید که یک چیز به طور فوق العاده حالا تغییر کرده است. دو دهه قبل خدمات شرکت ترانسپورتیش بیشتر از 30 اراد موتر لیموزین داشت، اما حالا آنها 2 موتر لیموزین دارند.
سابق این نظر خوبی بود که داخل موتر لیموزین بشینی. طی سالهای گذشته همه چیز تغییر کرده است. این نگاه حالا کاهش یافته است.
رابرت الکساندر، رئیس انجمن ملی لیموزین، میگوید که کرایه گرفتن موترهای لیموزین بعد از بحران مالی سال 2008 به طور قابل ملاحظه شروع به تغییر کرد.
ما میتوانستیم به مردم خدمات بهتر رایگان بدهیم و به یک بارگی ما نمیتوانیم از لیموزین استفاده کنیم. آنها به جای استفاده از یک موتر دراز تشریفاتی لیموزین، از 5 موتر کوچک شخصی استفاده می کنند. صرف به خاطر که این کار یک پیام کاملا غلط می فرستد.
الکساندر می گوید یکی از دلایل کاهش استفاده از موترهای لیموزین این است که نسل جدید ثروتمندان آمریکایی استفاده از موترهای به اصطلاح کاملا لاکچری یا گران قیمت را انتخاب کردند، به جای اینکه قدرت و وضعیت ثروتمندی خود را مثل گذشته ها کرایه‌جو بود نشان دهند.
در اواخر دهه 1980 میلادی نشان دادن ثروت چیزی رایجی بود. شما یک قلم یا ساعت گران قیمت و دریشی 5000 دلاری داشتید و شما البته که با موتر دراز شکل لیموزین سفر می کردید و این شیوه زندگی بود که هر کس تلاش به ترویج آن داشت.
وظیفه اد لین سازماندهی سفرهای ورزشکاران مسلکی بود. او همچنین آخرین باری را به یاد ندارد که مشتریانش تقاضای به کرایه گرفتن لیموزین کرده باشد.
لیموزین مثل یک موتر مینیبس معمولی است. تفاوتش این است که راننده و موتر را شما شخصا به کرایه می گیرید. هر کسی می خواهد به جای یک موتر تشریفاتی دراز شکل یک موتر شخصی بزرگ داشته باشد. بسیاری از مهمانان ما فقط می خواهند که با یک موتر بدون تشریفات منتقل شوند.
میزمر می گوید که این روزها موترهای لیموزین عمدتاً در مناسبت‌های تشییع جنازه استفاده می شود، اما برای دیدارها و سفرهای کاری و همچنین دعوت‌های مختلف مردم ترجیح می دهند از موترهای مینی بس یا مینی ون استفاده کنند. وسایل نقلیه غیر لیموزین برای حرکت در سرک‌ها و پارک کردن در پارکینگ به نسبت موترهای دراز شکل لیموزین آسان‌تر است. با این موترها شامل مزایای چوکی چرمی، چراغ‌های داخل موتر و گلاس‌های مشروبات الکلی است. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
کارشناسان صنعت موتر میگویند که بازار موترهای برقی با سرعت در حال رشد است. این در حالی است که در سراسر جهان نگرانی ها در مورد آلودگی محیط زیست و تغییر آب و هوا نیز در حال افزایش می باشد و موترهای برقی جایگزین خوب برای موترهای عادی محسوب می شود که از مواد سوخت فسیلی استفاده می کنند. ولی قیمت بلند این موترها یکی از مشکلات فراراه عام شدن آن به شمار می رود. کمی بیشتر در این موضوع.
100 اراده بس برقی در ماه نوامبر سال گذشته به شهر سانتیاگوی کشور چلی رسید و سبستیان پاینی را رئیس جمهور آن کشور از این اقدام استقبال کرد.
چیلی خود را تغییر خواهد داد و پس از چین کشور دارای بیشترین موتر برقی در جهان خواهد بود.
برای حکومت کاستاریکا نیز موترهای برقی عنصر اصلی برنامه کاهش گازهای کربن در بخش اقتصاد به شمار می رود. ماریانو اووالوس، فروشنده موترهای برقی، می گوید تولید کننده ها توقع دارند که در سالهای آینده تجارتشان رونق خواهد گرفت.
فکر می کنم ما درباره پیش بینی سال 2030 شنیدیم که 50% موترها برقی خواهد بود. امروز 600 اراده موتر برقی در کشور داریم. به عقیده من سال آینده شمار این موترها 3 یا 4 برابر خواهد شد.
با افزایش نگرانی ها درباره گرمایش زمین، استفاده از وسایل نقلیه برقی مانند اسکوترها و موترها در سراسر جهان افزایش یافته است. بخش ترانسپورت در حدود 14% از گازهای گلخانه‌ای را تولید می کند. با گفته سابتارشی چکرابورتی، سخنگوی اترون، شرکت تولید کننده موترهای برقی هندی، مصرف تیل در حال افزایش است و آلودگی هوا نیز با آن بیشتر می شود.
این موترها هوا را آلوده نمی کند و هزینه استفاده آن در مقایسه با موترهای پترولی و دیزلی پایین است.
هزینه استفاده از این موتورها کم است، زیرا هزینه چارج کردن بطری در مقایسه با قیمت تیل دیزل و پترول پایین می باشد. همچنان مصرف ترمیم موتورهای برقی کم است، اما در کل قیمت موتورهای برقی بلند می باشد. معافیت‌های مالیاتی از سوی حکومت‌ها برای تشویق خرید موتورهای برقی، فروش آن را در کشورهای مختلف افزایش شده است. کریستین بل، راننده موتور برقی، می‌گوید که در نروژ، جایی که یک سوم موتورهای فروخته شده برقی است، معافیت‌های سخاوتمندانه مالیاتی یکی از مزایای خرید موتور برقی می‌باشد.
می‌توانیم موتور را رایگان پارک کنیم. به طور رایگان به شهر می رویم و همچنان به طور عموم مصرف این موتور کم است. بنابراین تأثیری زیاد دارد.
اما ایدا ویهودی، راننده موتور برقی، می گوید که تخفیف و معافیت های مالیاتی از سوی حکومت در سال 2021 از بین می رود و این کار علاقه مردم برای خرید موتورهای برقی را کاهش خواهد داد.
اگر قیمت موتور برقی با موتور عادی یکسان باشد، آن را نخواهم خرید. اما در حال حاضر قیمت آن به دلیل معافیت مالی و چارج کردن پایین است. بنابراین حالا خوب است که موتور برقی داشته باشید، ولی در نظر دارند که در آینده ما برای همه چیز پول بپردازیم.
قیمت بطری ها به سرعت در حال کاهش است، ولی بنابر یک برآورد، موتورهای برقی با موتورهای عادی تا سال 2030 در قیمت رقابت نخواهد کرد. استایلی فرایدن لاوند از انجمن موتورهای برقی نروژ میگوید که حکومت ها برای رسیدن به هدف گسترش موتورهای برقی ممکن به فراهم کردن معافیت های مالی برای مردم نیاز داشته باشند.
قرار است تا سال 2025 سهم موتورهای برقی در بازار ما 100% باشد. بنابراین برای رسیدن به این هدف باید استادگی کنیم.
کارشناسان میگویند تا زمانی که آلوده کردن هوا گزینه ارزان است، ممکن موتورهای برقی به کمک حکومت‌ها در سراسر جهان نیاز داشته باشند.
انجینران و متشبثین میکوشند تا وابستگی ما به تمامی انواع کاربن را به خصوص در تولیدات پلاستیکی و مواد سوخت موتورها خاتمه بخشند. یکی از پیشرفت‌هایی که ساینسدانان تا حد به آن نائل شدند، ریسایکلینگ یا بازیافت پلاستیک به صورت مواد سوخت موتورها میکوشند. در رابطه توجه کنید به این گزارش.
بسیار ساده به نظر می رسد. یک کمی پلاستیک را بر می داریم و در این ماشین می اندازیم. یک کمی حرارت می دهیم و تیل دیزل و پترول را به دست می آوریم. از این تیل می توان در جنراتورهای دیزلی استفاده کرد. کریستوفر کاستس، یکی از مخترعین این آله، می گوید این پروسه بسیار ساده است.
از یک کیلو پلاستیک یک لیتر مواد مایع به دست می آید که به دیزل و پترول مجزا می شوند.
گروهی که این وسیله را ساخته است می گوید هدفشان این است که هر واحد آن کوچک و ارزان باشد. فرانسوا دانل از نهاد محیط زیستی به نام ارتویک می گوید به همین منظور در کشورهای روبه انکشاف می توان از آن برای تولید تیل استفاده کرد و ضایعات پلاستیک را نیز کاهش داد.
هدف این ماشین این است که ضایعات پلاستیک را به خصوص در کشورهای روبه انکشاف جمع‌آوری کرده، از آن استفاده مثبت کرده و برای مردم زمینه کار فراهم کند. ما می خواهیم وسیله ما از لحاظ اقتصادی پایدار باشد و به مرور زمان ماشین‌های دیگر مثل آن ساخته شود.
این موتور نکسوی شرکت هیوندای است که هیدروژن به حیث مواد سوخت در آن استفاده می شود. سلاوی چایلدز، مدیر تولیدات شرکت هیوندای، می گوید یگانه چیزی که از سلنسر آن بیرون می شود اکسیژن پاک است.
برای راندن موتور و اکسیژن و هیدروژن نیاز داریم که ما آن را مخلوط می کنیم و همین عملیه یک واکنش کیمیاوی را به وجود می آورد که باعث می شود برق تولید شود. به خاطر گرفتن اکسیژن، بسته اکسیژن را در موتور انتقال نمی دهیم، بلکه از اکسیژن استفاده می کنیم که در هوا موجود است.
ولی اکسیژنی که در جریان رانندگی از هوا گرفته می شود باید بسیار پاک باشد. به همین منظور قبل از این که به حیث مواد سوخت از آن در موتور استفاده شود، از 3 لایه مختلف فیلتر شدن می گذرد و به اتمسفر رها می شود. انجینیران شرکت هیوندای می گویند رانندگی به مسافت 1.6 کیلومتر در موتور نکسو عین اندازه آلودگی را از بین می برد که توسط یک موتور دیزلی در طی کردن هر 3.2 کیلومتر فاصله به اتمسفر رها می شود.
روباتونو په 2013 کال کې د کورونو له پاکولو، کورنیو حیواناتو تر پاملرنې او د تینس د لوبې تر کولو پورې پرمختګ وکړ او زموږ په عملي ژوند کې ورڅخه د اغېزمنې ګټې اخیستو پړاو ته نور هم نږدې شول. همدارنګه مصنوعي ذکاوت لرونکی یو روبات هم اروپایي فضانوردانو له ځان سره فضا ته یووړ. په 2013 کال کې د روباتونو د پرمختګ په اړه دا رپورټ وګورئ.
د سوفیا د روبات یو کوچنی قدم د مصنوعي زکاوت لپاره یو لوی ګام. د انسان ډول روبات تیر کال په پیل کې په لومړي ځل قدم وهل پیل کړل.
مونږ تمه لرو چې دغه روبات به واقعي ژوندۍ بڼه غوره کړي او له خلکو سره به په ورځنیو چارو کې مرسته وکړي.
د تیر کال په پیل کې د امریکا په لاس ویګاس کې د سی ایس په نامه د ټکنالوژۍ په نړیوال نندارتون کې روباتونو د ټینس لوبې او جارو کولو مهارتونه وښودل. په جاپان کې بیا د سونی شرکت خپل روباتیکس پی ایبو ته د لوبو نوي تخنیکونه وروښودل. د فبروري په میاشت کې د جاپان د توکیو د ښار یوې قهوه خانې له یو روبات څخه خلکو ته د هرکلی ویلو او قهوې د تیارولو لپاره کار اخیستل پیل کړل. د مارچ په میاشت کې د هسپانیې په بارسلونا کې د ټکنالوژۍ د نویو جوړو شویو شرکتونو د تولیداتو په یو نندارتون کې روباتونو خلکو ته د کمپیوټري کودونو ښوونه کوله او هم دوی ته په څوکیو د کیناستو د طریقې په هکله لارښوونې کولې. په همدې میاشت کې د رابی او کایوکی په نامه دوه خدماتي روباتونو په ایټالیا کې کار پیل کړ. د اپریل په میاشت کې د چینی یو دولتي بانک یو اوتومات څنګه پرانستله. دغه څنګه د څیرې د پیژندنې په سافټویر د مصنوعي ذکاوت په خونې د هالوګرام په یو ماشین او داسې روباتونو مجهزه ده چې خبرې کولی شي. په جاپان کې له روباتونو څخه د ولډنګ کولو، نټو بولټ کولو او درنو شیانو د پورته کولو لپاره ګټه اخیستل پیل شول. د شیمیزو په نامه جاپاني شرکت وایي روباتونه تکراری او سخت کارونه چې انسانان نه غواړي ترسره کړي کوي. د می په میاشت کې همکار روباتونه ډیجیټلی هنر او د کالو د اغوستو مجازي خونی یو شمیر هغه وسیلې وي چې د فرانسې په پاریس کې د ویوا ټکنالوژي په نامه د ټکنالوژي په یو نندارتون کې وښودل شول. د جون په میاشت کې په مصنوعي ذکاوت مجهز یو روبات د فضانوردانو د اړتیا وړ شیانو په یو بستې کې نړیوال فضایي سټیشن ته واستول شو. د کورونوي حیواناتو لپاره تولیدونکو شرکتونو په لاس ویګاس کې د سوپر زو په نامه نندارتون کې خپل تولیدات وښودل. یو شرکت تاسو یو روبات خود چې کمره او مایکروفون لري او لري وټن څخه په زیرک ټلیفون کنټرول کولای شي. په دغه روبات سره د کورنیو حیواناتو مالکین کولای شي د کور بیلابیلو برخو ته بوزي او خپل حیواناتو نظارت وکړي. په چین کې د روباتونو په نړیوال نندارتون کې په جراحي عملیاتو، د اطفایي او جنگ په ډګر کې کارکوونکي روباتونه وښودل شول. چین غوښتل چې د روباتونو په مارکیټ کې خپل حضور پراخ کړي. پوکم کې چې تیر کال ډیر تمایل زیرکو او د ټکنالوژۍ لپاره پر مختللو فابریکو جلب کړی وو. د جرمني په برلین کې د آیفا په نامه نندارتون کې دوه فرانسوي شرکتونو د کیکر په نامه د سې روباتو خو چې ویډیو پروجیکټ کوي او په څو مختلفو لاسپیکرونو کې غږ خبروي. یو هالنډي شرکت د سې روبات جوړ کړی چې په غو کې نیول کیږي او خلکو سره مرسته کوي چې بده شي. کله چې د روبات په غو کې ونیول شي د خوب راوستلو لپاره د وګدې ساويستل تشویقوي او لکارونکو سره مرسته کوي چې په اسانۍ سره ویده شي. په هنګ کانګ کې ساينس پوهانو د سې کوچنی روبات جوړ کړی چې د ورېښمو د چنجي په شان حرکت کوي او د خپل وزن مطابق درنده وزنونه انتقالوي. هدف دا دی چې دغه ډول کوچني روباتونه له تخریبیدونکو موادو څخه جوړ شي چې د انسان د بدن په داخل کې یو شمیر برخو ته د درملو د انتقال لپاره ورڅخه ګټه واخیستل شي. د سپتمبر په میاشت کې د ایرن اکس په نامه امریکایي شرکت په خپل روباتیکي کروندې کې کرل شوی سابه او نور بوټي د کالیفورنیا په سلیکان والی کې خرڅلاو ته چمتو کړل. دغه شرکت چارواکي وایي د دوی هدف دا دی چې رستورانونو او د ښارونو اوسیدونکو ته تازه خواړه او سابه برابر کړي.
موږ له روباتونو او مصنوعي ذکاوت نه کار اخلو چې ښه زراعتي محصولات وکړو او د ښارونو د اوسیدونکو لپاره لاسرسی ورته اسانه کړو.
په ټوکیو کې د سیاتک په نامه نندارتون کې داسې روباتونه وښودل شول چې کورونه پاکوي. په پرتګال کې د ویب سامیت په نامه نندارتون کې د فرهاد په نامه زیرک روبات وښودل شو چې لګتونکو سره خبرې کولی. او د نومبر په میاشت کې یو برتانوي شرکت داسې یو ازمایښتي زراعتي روبات وښود چې د مصنوعي ذکاوت او جی پی ایس د ټکنالوژیو پر مټ په کښ کې بیکاره بوټي پیدا کوي او د حشراتو ضد درمل استعمالوي.
این بود کاروان این هفته. امید است تمام مطالب برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد و شما میتونید نظریات و پیشنهاداتتان را با ما در میان بگذارید. امید است همیشه با ما همراه باشید. تا بعد.
We'll be right back. ویو 360 میں پاکستان ہو سری لنکا بنگلہ دیش یا بھارت جبری گمشدگیاں جنوبی ایشیا کے اکثر ممالک کا مشترکہ مسئلہ رہی ہیں کیا ان کی وجوہات بھی مشترک ہیں جانیں گے آج کے شو میں وائس آف امریکا کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد اقوام متحدہ کے گزشتہ سال کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا کے 85 ممالک میں لاکھوں افراد جبری گمشدگیوں کا شکار ہیں بین الاقوامی قوانین کے مطابق جبری گمشدگیاں انسانی حقوق کے عالمی منشور میں درج انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں جنوبی ایشیا کے کئی ممالک میں جبری گمشدگیوں کا مسئلہ دنیا میں اس ایشو کی شدید ترین مثالوں میں سے ایک ہے ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ اس خطے میں بے شمار مرد عورتیں اور بچے نسلوں پر محیط جبری گمشدگیوں کے عذاب کا شکار رہے ہیں اور انہیں لاپتہ یا گمشدہ بھی انہی اداروں نے کیا ہے جو ان کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں جنوبی ایشیا کے کئی ممالک میں لاپتہ ہونے والے افراد کا مکمل ڈیٹا بھی دستیاب نہیں ہے اور سالوں کی محنت کے بعد چند مقامی اور عالمی ادارے محدود اعداد و شمار ہی جمع کر پائے ہیں آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جنوبی ایشیا کے خطے میں کون سے عوامل ہیں جو جبری گمشدگیوں کی وجہ ہیں اور کیا خطے کے ملکوں میں ہونے والی ان جبری گمشدگیوں کی وجوہات کے پیچھے کوئی مماثلت پائی جاتی ہے وائس آف امریکہ اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے اسکرین پر دیا گیا کیو آر کوڈ سکین کریں اور فالو کریں ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں تبصروں تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا مسئلہ کم و بیش اتنا ہی پرانا ہے جتنی صوبے میں دو دہائیوں سے چلنے والی حالیہ شورش ان جبری طور پر گمشدہ کیے گئے افراد میں ایسے خاندان بھی موجود ہیں جو پچھلے 10 سے 15 سالوں سے اپنے عزیزوں کی گھر واپسی کے منتظر ہیں ان میں ایسے بچے بھی ہیں جو اب جوان ہو چکے ہیں لیکن ان کے والد تاحال بازیاب نہیں ہوئے ایک ایسی ہی بیٹی سے ملاقات کروا رہے ہیں کوئٹہ سے مرتضیٰ ظاہری جو آج تک اپنے والد کی واپسی کے انتظار میں ہیں
میں جب بھی کلاس میں بیٹھتی تھی تو مجھے اپنے والد کی یاد آتی تھی کیا پتا وہ کن حال میں ہوں گے مطلب انہوں نے کھانا کھایا ہوگا پانی بھی پیا ہوگا یا نہیں
کوئٹہ سے تعلق رکھنے والی فہمیدہ بلوچ کی عمر اس وقت 17 سال ہے وہ 2 سال کی تھی جب ان کے والد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا
مجھے نہیں پتا تھا بعد میں جب 8 سال کی 10 سال کی ہوئی بعد میں میری مدر نے بتایا کہ یہ ہوا ہے یہ ہوا ہے پہلے مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ گمشدگی کیا ہوتی ہے اور میں اپنی مدر سے ہمیشہ پوچھتی تھی کہ میرے والد کہاں ہیں میرے والد صاحب کہاں پہ ہیں مجھے ان سے ملنا ہے جب میں دوسروں کو دیکھتی تھی ان کے بیٹے والد کے ساتھ تو میں چاہتی تھی کہ میرے والد بھی میرے ساتھ رہے
فہمیدہ کے والد ڈاکٹر محمد اکبر مری کو سال 2010 میں کوئٹہ سے ان کے کلینک سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا فہمیدہ 7 بہن بھائیوں میں نیچے سے دوسرے نمبر پر ہیں ڈاکٹر محمد اکبر مری کی جبری گمشدگی کے 14 سالوں کے دوران فہمیدہ اور ان کے گھر والے دوسرے جبری گمشدہ بلوچ شہریوں کے گھر والوں کے ساتھ احتجاج میں حصہ لیتے آئے ہیں
میرے والد ڈاکٹر تھے تو وہ اپنے کلینک پہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے میرے والد کو مطلب گمشدہ کیا گیا تھا میرے والد کو اب 14-15 سال ہو رہے ہیں جن کو لاپتہ کیا گیا ہے میں نے یہ جو عرصہ ہے یہ جو طویل عرصہ ہے یہاں پہ میں نے بہت اذیت سے ہم نے بہت اذیت سے زندگی گزاری ہے ہمارے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے
اس اذیت سے گزرنے والا فہمیدہ کا خاندان پاکستان اور خاص طور پر بلوچستان کا واحد خاندان نہیں بلوچستان میں جبری طور پر گمشدہ کیے گئے افراد کی بازیابی کے لیے کام کرنے والی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کا دعویٰ ہے کہ صوبے سے اب تک 7,000 افراد لاپتہ ہوئے ہیں جبکہ بازیاب ہونے والوں کی تعداد 440 کے قریب ہے لیکن صوبائی اور مرکزی حکومتیں یا تو لاپتہ بلوچ افراد کی گمشدگی کے لیے خود ان کو ذمہ دار ٹھہراتی آئی ہیں یا ان کے بارے میں علم ہونے سے انکار کرتی ہیں
یہ پہاڑ اردن پہاڑوں پر جو لوگ کاروائی کرتے ہیں مچھ میں اتنے لوگوں نے کاروائی کیا اس میں نوشکی میں اتنے لوگوں نے کاروائی کی گوادر میں اتنے لوگوں نے کاروائی کی یہ کون لوگ ہیں یہ آسمان سے گرے یا ادھر سے کسی نے رجسٹر کر کے بھیجے کہ یہ لڑ رہے ہیں یہی لوگ ہیں سارے جاتے ہیں لڑتے ہیں کچھ لاپتہ ہو جاتے ہیں کچھ کہیں مر جاتے ہیں کہیں گرفتار ہو جاتے ہیں
حال ہی میں حکومت کی جانب سے گمشدہ افراد کے خاندانوں کے لیے 50-50 لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس آفر کے بعد ایک طرف گمشدہ افراد کے خاندانوں میں غصہ پایا جاتا ہے تو دوسری جانب ان کے نمائندے اسے حکومت کی طرف سے اس ایشو کو تسلیم کرنے کے مترادف قرار دیتے ہیں۔ خضدار کی سارا بلوچ کوئٹہ میں گمشدہ افراد کے احتجاجی کیمپ میں اپنے بھائیوں اور دو کزنز کی بازیابی کے لیے احتجاج کر رہی تھی۔
ہمارے ہماری خاندان ہماری فیملی بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ کل کو ہمارا معاشی حالت ہماری بہت خراب ہے۔ کل کو ہم بھوک سے مرنا پسند کریں گے لیکن یہ سودا بازی ہمیں قبول نہیں ہے۔
ایک بات انہوں نے اچھی کہی، پہلے تو ایک لاپتہ افراد کو مانتے نہیں تھے کہ ہمارے پاس لاپتہ افراد نہیں ہیں، اب یہ ہے کہ انہوں نے خود تسلیم کیا کہ لاپتہ افراد ہمارے پاس ہیں اور ان کے معاوضے میں ہم لواحقین کو معاوضہ دیں گے۔
ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان میں جبری گمشدگیوں کو جرم قرار دینے کے لیے مناسب قانون سازی کا نہ ہونا اس جرم کے کسی سزا کے خوف کے خلاف جاری رہنے کی وجہ ہے۔
تمام پولیٹیکل پارٹیز ان کو بیٹھنا چاہیے اور حکومت کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے تاکہ اس مسئلے کا ایک مستقل حل تلاش کیا جا سکے، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ معاملات جو ہے وہ بے چینی ہے یہاں پہ بلوچستان میں، اور اس لیے کہ ظاہر ہے جس کا جن کے لوگ جو ہے وہ مسنگ ہے وہ ان کے لیے تو تشویشناک بات ہے، وہ تقریبا ہر روز ہی ان کا انتظار کرتے ہیں۔
ادھر فہمیدہ کی زندگی کا اب ایک ہی مقصد ہے کہ ان کے والد بازیاب ہوں اور وہ ان سے ملاقات کر سکے۔
میرا تو مقصد یہی ہے کہ میں ہر جگہ پہ اپنے والد کو ڈھونڈوں، کہیں بھی جاؤں اپنے والد کو ڈھونڈوں، اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں ریلیوں پہ بھی جاتی ہوں، میں پروٹیسٹ پہ بھی جاتی ہوں، میں ہر جگہ گئی ہوں، یہاں تک میں اسلام آباد بھی گئی تھی، یہاں پہ ریلی ہوئے ہیں، ہم وہاں پہ بھی گئے ہیں۔ اب ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے والد کو ڈھونڈیں گے۔
مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
مرتضیٰ زہری نے اپنی اس رپورٹ میں بات کی تھی ضیاء لانگو سے، جو کہ کل جن کو الیکشن کمیشن کی طرف سے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا تھا، ان کی کامیابی کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ معطل کیا گیا تھا۔ جبری طور پر غائب کیے جانے والوں میں صحافی، سماجی کارکن، اقلیتی طبقوں اور اختلافی رائے رکھنے والے افراد کے علاوہ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو انصاف کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور حکمرانوں کو چیلنج کرتے آئے ہیں۔ پاکستان کے سرکاری طور پر تسلیم شدہ لاپتہ افراد کی تعداد 10,078 ہے، جبکہ یہ اعداد و شمار غیر سرکاری طور پر اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ بھارت کے بارے میں ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں شامل کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق 1989 سے لے کر 2012 تک بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے کم از کم 8,000 افراد کو لاپتہ کیا گیا، جبکہ 1984 سے 95 تک پنجاب سے مبینہ طور پر باغیوں کے خلاف آپریشن کے دوران 8,000 افراد لاپتہ ہوئے۔ منی پور اور چھتیس گڑھ کے اعداد و شمار اس کے علاوہ ہیں جو دستیاب نہیں ہیں۔ بنگلہ دیش کی انسانی حقوق کی ایک تنظیم ادھیکار کے مطابق سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے دور میں 708 افراد کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا، جس میں سے 100 افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ پاکستان کے پڑوسی ملک افغانستان میں طالبان کے 2021 میں کابل کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد معلومات تک رسائی میں کمی کی وجہ سے اصل اعداد و شمار کا اندازہ مشکل ہے، لیکن اقوام متحدہ کے ڈیٹا کے مطابق ماورائے عدالت قتل کے 218 اور جبری گمشدگیوں کے طالبان کے قبضے کے بعد 14 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ اس خطے کے سب سے زیادہ رپورٹ کیے گئے مسنگ پرسنز کے کیسز سری لنکا سے ہیں، جو کہ دنیا میں جبری گمشدگیوں کے سب سے زیادہ کیسز میں سے ایک ہیں۔ سری لنکا میں جبری طور پر گمشدہ کیے گئے افراد کی تعداد ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے مطابق 60,000 سے 1,00,000 کے درمیان ہے۔ جنوبی ایشیا میں ہزاروں خاندان جبری طور پر گمشدہ کیے گئے اپنے پیاروں کی واپسی کے منتظر ہیں۔ فائزہ بخاری نے جاننے کی کوشش کی کہ ان متاثرہ خاندانوں کو لاپتہ افراد کی بازیابی میں کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے۔
جنوبی ایشیا کے خطے میں جبری گمشدگیوں کی ایک طویل تاریخ موجود ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے مطابق خطے کے زیادہ تر ممالک میں جبری گمشدگیوں کے جرائم کی تحقیقات کے لیے کئی کمیشنز کے قیام کے باوجود متاثرین کو انصاف دلانے اور ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانے میں کامیابی نہیں ہوئی. جبری گمشدگیوں کے خلاف اقوام متحدہ کے 2010 کے کنونشن پر جنوبی ایشیا کے کسی بھی ملک نے فوری دستخط نہیں کیے تھے. سری لنکا میں 60,000 سے 100,000 تک کیسز رپورٹ کیے جا چکے ہیں جن کا آغاز 1970 سے ہوا. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق سری لنکا میں عموماً صحافیوں، سماجی کارکنوں اور اقلیتی گروہوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو جبری طور پر غائب کیا جاتا ہے. سری لنکا میں جبری گمشدہ افراد کی رہائی کے لیے سرگرم ایکٹیوسٹ سندھیا اکنالی گوڈا نے مجھے بتایا کہ ان کے صحافی شوہر پرگیت انالی گوڈا کو 2010 میں جبری طور پر غائب کر دیا گیا تھا جب وہ تامل باغیوں کے خلاف سری لنکن فوج کی جانب سے مبینہ طور پر کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی تحقیقات کر رہے تھے. بنگلہ دیش میں 1971 کے بعد سے جبری گمشدگیوں کا آغاز ہو گیا تھا. سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد اور ان کی جماعت عوامی لیگ پر مسلسل یہ الزام رہا ہے کہ خصوصاً الیکشنز کے دوران انہوں نے اپوزیشن جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے کارکنوں اور دیگر حکومت مخالف آوازوں کو دبانے کے لیے کئی افراد کو جبری طور پر غائب کیا.
حکومت واقعی خاموش تھی، کبھی کسی بات کا جواب نہیں دیا. اس کی بجائے یہ کہتی تھی کہ یہ لوگ چھپے ہوئے تھے، یہ کہیں بیرون ملک گئے تھے، مر گئے یا کچھ اور، لیکن حکومت کی جانب سے کوئی تحقیقات نہیں ہوئی. بلکہ گزشتہ 11 سالوں میں تمام متاثرین کے خاندانوں کو مختلف قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مختلف طریقوں سے ہراساں کیا. انہوں نے ان کی بیویوں اور بیواؤں کو رات 8 بجے کے بعد تھانے بلا کر کاغذ پر دستخط کرائے جس میں لکھا ہوتا کہ یہ لوگ خود گئے ہیں، چھپ گئے ہیں وغیرہ.
جبری گمشدگیوں کے حوالے سے بھارت کا ریکارڈ بھی کچھ زیادہ اچھا نہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق وہاں کئی دہائیوں سے جاری انسانی حقوق کے اس سنگین مسئلے کا زیادہ تر استعمال کشمیر، پنجاب، منی پور، چھتیس گڑھ اور مغربی بنگال میں کیا گیا، جہاں 90 کی دہائی سے اب تک ہزاروں افراد کو جبری لاپتہ کیا جا چکا ہے.
آرم فورسز اسپیشل پاورز کا جو ایکٹ ہے یہ اس وقت 5 اسٹیٹس میں یہ نافذ ہے، ناگالینڈ، آسام، منی پور، جموں کشمیر وغیرہ. اس قانون میں یہ بھی ہے کہ آرم فورسز آر پروٹیکٹڈ فرام پروسیکیوشن. اگر وہ یہ ڈینائی کریں کہ ہم نے تو نہیں اٹھایا یا ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر بہت مشکل پیش آتی ہے. ادروائز تو یہاں کورٹس کو، جیسے کہ میں نے کہا، جو ایک ہیبیس کارپس کی ریٹ اگر ڈالی جائے اور پھر وہ کورٹ پوچھتی ہے گورنمنٹ سے کہ بھائی یہ شخص کہاں ہے اور اس کا کوئی ویئر اباؤٹس ہو تو اس کی بازیابی کی یا ریکوری کی امید ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں.
جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک میں بھی جبری گمشدگیوں کے واقعات رپورٹ کیے جاتے ہیں. عموماً یہ حکومت کے خلاف یا اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے اٹھائی جانے والی آوازیں ہوتی ہیں جنہیں دبانے کے لیے جبری گمشدگیوں کو ایک ریاستی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. غائب کیے گئے کئی افراد کی بعض فیملیز کئی دہائیوں سے ان کے گھر واپس آنے کی راہ تک رہی ہیں.
بلوچستان کے مکران ڈویژن سے تعلق رکھنے والے شمس بلوچ کے 2 بھانجے اور 1 15 سالہ بھتیجا 2001 کے بعد لاپتہ ہو گئے اور پھر ان کی مسخ شدہ لاشیں ملی. شمس بلوچ ایک شاعر اور مصنف ہیں جبکہ وہ اپنے گاؤں میں ایک اسکول بھی چلاتے تھے، مگر ان کے بقول ان کے خاندان کے 3 نوجوانوں کی ہلاکت کے بعد ان کے گھر پر مسلسل چھاپے پڑنے لگے، جس کے بعد وہ خوف کی وجہ سے 2015 میں امریکہ منتقل ہونے پر مجبور ہوئے. وائس آف امریکہ کی ایرم عباسی نے ریاست میری لینڈ کے شہر بالٹیمور میں ان سے ملاقات کی.
میرے 2 بھانجے ان کو اٹھایا، پھر ان کو ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینک دی گئیں. ایک بھتیجا تھا جس کی عمر 15 ایئرس تھی، وہ 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، تو اس کو بھی اٹھایا اس کو 2013 میں، تو اس کو اس کے بعد اٹھانے کے بعد اس کی بھی لاش ملی. عابد سلیم تھا، اس کو جنوری 2011 میں اٹھایا، پھر 2013 میں اس کی لاش تربت مرغاب میں پھینک دی گئی. اور دوسرا ایک میرا بانجا تھا شعیب، اسی دن اسی کو اٹھایا اور اسی دن اس کی لاش پھینکی گئی. حالانکہ جب مسلم کو اٹھایا گیا میں خود گیا تھا، ایف سی کے کیمپ پہ گیا تھا، ایم آئی والوں سے ملا تھا، آئی ایس آئی والوں سے ملا تھا، تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں تھے. میں نے پوچھا ان لوگوں سے کہ جب آپ کی یونیفارم ہے، آپ کی گاڑی ہے، آپ کے ایریا میں اتنے لوگوں کو اٹھا رہا ہے اور آپ کو پتہ تک نہیں ہے تو یہ کس کی کمزوری ہے؟ ان کو اٹھانے کے بعد جو میرے بانجے بھتیجوں کو ہر دوسرے تیسرے دن میں ہمارے گھر میں آتے تھے، ہمارے ماؤں کو ڈر لگتا تھا کیونکہ وہ جب آتے تھے وہ جس شخص کے لیے آتے تھے وہ اس کام کو نہیں کرتے تھے. گھر میں جو ہوتا تھا اس کو بے عزت کرتے تھے لوگوں کے سامنے، اس کو مارتے تھے. ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ 3-4 بہنیں ہیں یا بھائیاں ہیں، تو کمپاؤنڈ ایک ہوتا ہے، چار دیواری ایک ہوتی، گیٹ ایک ہوتا ہے. جب مسلم کو اغوا کیا گیا تو ہر رات میری جو ماں تھی وہ ہمارے دروازے کو بند کرنے نہیں دیتا تھا، وہ بولتا تھا کہ ابھی شاید رات کے کسی پہر میں وہ میرے بچے کو چھوڑ دیں. میں نے 3-4 پھر گھر میں اندر تھا، میں نکل گیا ہوں کیونکہ جب وہ آ رہے ہوتے تھے تو پہلے جو ہمارے سامنے والے گھر کے جو مہمان خانہ بولتے ہیں اس کے اوپر چھت سے گئے تھے, تو وہاں سے میں ایک مرتبہ اس سے میں پیچھے نکل گیا. حالانکہ میرا کوئی ایسی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں تھی کہ جس میں میں وارنٹ ہو جاؤں یا مشکوک ہو جاؤں. میں تو ایجوکیشن پہ کام کر رہا تھا, میں تو لٹریری بندہ تھا, تو میں صرف بولتا تھا لکھتا تھا. جب میں نے اسکول کھولا تو اسکول پہ لوگوں نے حملہ کیا. اسکول کو اس لیے حملہ کیا کہ آپ کوئی ایجوکیشن آپ نہیں پڑھا سکتے ہو. گڑی چوری ہوتی ہے, موٹر سائیکل چوری ہوتی ہے یا گم ہو جاتا ہے تو اسٹیٹ کے پاس جاتا ہے, تھانے میں ایف آئی آر کرتا ہے. اور ہم لوگ اتنے بدقسمت ہیں کہ تھانے میں ایف آئی آر بھی نہیں کر سکتے کہ میرا بچہ گم ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پہلے ایف آئی آر لیتے نہیں ہیں, وہ گھر میں فون کرتے ہیں یا ان کو بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ایف آئی آر کیا یا کہ میڈیا میں آواز اٹھائی تو ہم اس کو مار دیں گے جس طرح کے دوسروں کو مارا ہے. تو ہر کوئی ڈرتا ہے. میرے عابد سلیم کی جو لاش ہے اس کو اگر جب لے گئے تو وہ کلین شی ہوتی, جب وہ آتے ہیں اس کی اتنی بڑی داڑھی ہے, اس کے سر پہ اتنے گولیاں پڑے ہیں اور بولتے ہیں کہ مقابلے میں مارا گیا. کوئی تنظیم میں تھا, بی ایل اے میں تھا یا بی ایل ایف میں تھا, تو آپ اس کو عدالتوں میں لاؤ, اس پہ بھلے سزائے موت دو.
بیرسٹر عدیل ملک پاکستان کی وزارت قانون اور انصاف کے مشیر ہیں. جبری گمشدہ افراد کے کیسز پر ان کا کہنا ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے جبری گمشدگیوں کا مسئلہ 60% تک حل کر دیا ہے.
دیکھیں, مسنگ پرسنز کا جو کیس ہے یہ پوری دنیا میں ایسے کیسز آتے ہیں اور پاکستان ون آف دا ویری فیو کنٹریز ہیں جہاں آلموسٹ مور دین 60% اگر آپ فگرز کے اوپر جائیں تو یہ مسئلہ حل ہوا ہے. آپ نے یا لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے یا وہ کس وار آن ٹیرر میں یا کوئی اور جو ہوئی ہیں وہ چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں. دیر سرٹن تھنگس کہ آپ جس میں آپ کے پاس, کیونکہ پاکستان کی جو افغانستان اور اس ساری چیزوں میں ایک پوری ایک لانگ اسٹینڈنگ ایک چیز رہی ہے, اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں دیٹ دیر ہیو ناٹ یٹ بین آئیڈینٹیفائڈ. گورنمنٹ نے اپنا پورا رول پلے کیا, گورنمنٹ نے بھی پلے کیا, گورنمنٹ کے ساتھ جو اور ایلائز ہیں انہوں نے بھی کیا, اور ہم بہت زیادہ ہوپ فل ہیں کہ انشاءاللہ کہ جو جتنی حد تک چیزیں یہ حل ہوئی ہیں اور جو آگے اور ایشوز ہیں وہ بھی حل ہوں گے, اور مسنگ پرسنس کی جو آئیڈینٹیفیکیشن کا پروسیس ہے اس میں انشاءاللہ ہم ان فیملیز کی جو اس سارے مشکل ٹائم اور اس مشکل چیز سے گزر رہے ہیں ان کی سپورٹ میں ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے.
جو کمیشن ہے مسنگ پرسنز کے حوالے سے, انہوں نے بہت سارے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ مسنگ ہیں, کیا ان کو بازیاب نہیں ہونا چاہیے؟ عرصہ ہوا ہے.
دیکھیں, بازیابی کی بات نہیں ہے. جہاں تک ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی بات ہے, وہاں میجورٹی لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا ہے. اب جو آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکے, ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر کمیشن نے اپنا ایک رول پلے کیا ہے. جس طرح میں نے کہا کہ دے ور انفورسین سرکمسٹانسز ایز ویل, لیکن حکومت کی پوری کوشش ہے کہ وہ ان لوگوں کو ان کی جو پوزیشن ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے فیملیز کے ساتھ بیٹھ کر ان کو ڈسکس کرے, اور گورنمنٹ انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کرے گی. وہ اس لیے کیونکہ اگر آپ سنجیدگی دیکھیں تو پہلے بھی ہماری جماعت نے اس کو ایڈریس کیا تھا, کمیشن بنوا کے ان کے نمبرز لے کے آئے تھے, اور انشاءاللہ آگے بھی ہم کریں گے. ہم نے ڈیلیوریبلز کے اوپر کام کیا ہے, اور انشاءاللہ یہ جو چیز ہے, یہ ایشو ہے, یہ بھی اس کو بھی بہتری کی طرف حل کریں گے.
جبری گمشدگیوں کے عالمی دن پر انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت سمیت جنوبی ایشیائی ممالک کے حکام جبری طور پر گمشدہ کیے گئے افراد کو فوری اور غیر مشروط طور پر رہا کریں. تنظیم کا کہنا ہے کہ ان کے اہل خانہ کو ان کے ٹھکانوں کے بارے میں بتایا جائے, اور اگر وہ زندہ نہیں ہیں تو متاثرہ خاندانوں کو فوری طور پر مطلع کیا جائے. ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے لیے جنوبی ایشیا کی کارکن یاسمین کبی رتنے نے وائس آف امریکہ کی ایرم عباسی کو ایک خصوصی انٹرویو میں مطالبہ کیا کہ حکومتیں متاثرہ خاندانوں کو فوری طور پر ہرجانہ ادا کریں.
کچھ عرصے قبل جبری گمشدگیوں کے عمل کا تعلق عامروں سے ہوتا تھا, لیکن ابھی جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ جنوبی ایشیا کے بیشتر ممالک میں منتخب حکومتوں, خاص طور پر عامرانہ حکومتوں نے جبری گمشدگیوں کو دہشت پھیلانے کے لیے استعمال کیا ہے, اور یہ اختلاف کرنے والوں کو سزا دینے کا ایک آلہ ہے. جبری گمشدگیوں کے جواز کے لیے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ, منشیات کے خلاف جنگ, قومی سلامتی کو برقرار رکھنے جیسے ایشوز کو مسلسل استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ جنوبی ایشیا میں جبری گمشدگی کی بھی بڑی حد تک مسلح تنازعات اور انسداد دہشت گردی کی سرگرمیوں سے جوڑی جاتی ہیں.
جبری گمشدگیوں کے معاملے میں عالمی سطح پر کیا رکاوٹیں ہیں جواب دہی کے لیے جب پاکستان سمیت بیشتر جنوبی ایشیائی ممالک نے عالمی ٹریٹی پر دستخط نہیں کیے, اور جنہوں نے کیے ہیں کیا وہاں جواب دہی کا نظام بہتر ہوا؟
جنوبی ایشیا کے بیشتر ممالک نے ابھی تک اس کنونشن پر دستخط نہیں کیے ہیں. بنگلہ دیش نے ابھی اعلان کیا ہے کہ وہ کنونشن پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن کنونشن پر دستخط کرنا, جیسے کہ میں نے کہا, پہلا قدم ہے, صرف پہلا قدم. اور بنگلہ دیش میں لاپتہ ہونے والوں کے بہت سے خاندان ہیں جو اپنے پیاروں کے بارے میں فکر مند ہیں. جب سے عبوری حکومت نے اقتدار سنبھالا ہے وہ اس کوشش میں ہیں کہ اپنے پیاروں کا پتہ لگا سکیں. افغانستان نے بھی اس کنونشن پر دستخط نہیں کیے ہیں, بلا شبہ, جس میں 1970 کی دہائی سے منصوبہ بندی سے لاپتہ کیے گئے افراد کے تقریباً 5,000 کیسز ہیں, اور ساتھ ہی کچھ بالکل نئے کیسز بھی ہیں. نیپال کے اندر اس سے متعلق ایک قانونی نظام موجود ہے, لیکن انہوں نے عالمی کنونشن پر دستخط نہیں کیے. اب پاکستان کا بھی یہی حال ہے. وہاں کم از کم 2011 سے اب تک ہم 10,000 سے زیادہ لوگوں کی گمشدگیوں کے کیسز دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں بھی اس حوالے سے قانون لانے کی کوشش کی گئی, حالانکہ انہوں نے عالمی کنونشن پر دستخط نہیں کیے, لیکن یہ قانون بھی بین الاقوامی معیار کے مطابق نہیں ہے.
اس سے پہلے کہ ہم پاکستان میں بات کریں جہاں پر انفورس ڈسپیرنسز کا معاملہ ہے, آپ بھارت کی طرف چلتے ہیں, دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے بھارت, بھارت میں جبری گمشدگیوں کی نوعیت کیا ہے؟
بھارت میں جبری گمشدگیوں کی تاریخ کئی دہائیوں پر مشتمل ہے. دراصل ہم نمبروں کے حساب سے دیکھ رہے ہیں. ہم کشمیر میں تقریباً 8,000 گمشدگیوں کے کیسز دیکھ رہے ہیں. پنجاب میں مزید 8,000 لاپتہ ہوئے. منی پور, مغربی بنگال, چھتیس گڑھ سے مزید ایسے کیسز سامنے آ رہے ہیں. ایسے خاندان ہیں جو انصاف, سچائی, معاوضے کے خواہاں ہیں. انہیں اکثر ڈرائے دھمکائے جانے, ہراساں کیے جانے اور قانونی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو متاثرہ افراد کو سیکیورٹی فورسز کے خلاف کیسز فائل کرنے کے لیے قانونی طور پر حکومت کی رضامندی کی ضرورت ہے, خاص طور پر آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کے تحت, جو خاص طور پر جموں کشمیر میں استعمال ہوتا ہے. وہاں اس قانون نے فوج کو وسیع استثناء اور اختیارات دے رکھے ہیں, اور فورسز نے جبری گمشدگی کے لیے ان قوانین کا غلط استعمال کیا ہے.
انڈین اور دیگر ایشیائی حکام سبھی شہریوں کی جبری گمشدگی میں ملوث ہونے سے انکار کرتے ہیں. انڈیا اور پاکستان سمیت حکومتوں کا دعویٰ ہے کہ وہ صرف انتہا پسندوں کے خلاف کاروائی کرتے ہیں. اس پر آپ کی کیا رائے ہے, اور یہ بھی کہ پاکستان میں جبری گمشدگیوں کا معاملہ کس حد تک پھیل رہا ہے؟
یہ ایک ایسا جواز ہے جو زیادہ تر حکومتیں پیش کرتی ہیں, لیکن حقیقت میں حکومتیں کسی بھی جرم سے قطع نظر, چاہے وہ ہوا ہی نہیں, لوگوں کو یوں زمین سے غائب نہیں کر سکتی. اس کے بجائے وہ قانونی طریقہ کار کی پیروی کر سکتی ہیں, جس میں منصفانہ ٹرائل شامل ہے. اور اب اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں اقلیتی برادریوں کو نشانہ بنائے جانے کی وہی شکل سامنے آتی ہے جسے ہم پورے جنوبی ایشیا میں دیکھ رہے ہیں. جو سلوک بھارت میں کشمیریوں کو متاثر کر رہا ہے, وہی پاکستان میں بلوچ اور سندھی برادریوں اور دیگر اقلیتوں, کمزور احمدیہ کمیونٹی کے ساتھ ہوتا دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں بھی بھارت کی طرح نہ صرف ایسی شکایات درج کرانا مشکل ہے, بلکہ ان مقدمات کو قانونی طور پر لڑنے کے لیے مالی مدد بھی ڈھونڈنا مشکل عمل ہے.
تو کیا کیا جا سکتا ہے ریاستی اور بین الاقوامی سطح پر جبری گمشدگیوں کی کاروائیوں کو روکنے کے لیے اور اس میں ملوث لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے؟
ایمنسٹی انٹرنیشنل کے طور پر حکومتوں سے ہمارے مطالبات بہت واضح اور مستقل رہے ہیں کہ جن لوگوں کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا ہے, انہیں فوری اور غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے. ان کے اہل خانہ کو ان کے پتے, ان کے ٹھکانے سے آگاہ کیا جانا چاہیے, اور اگر وہ زندہ نہیں ہیں تو یہ بات ان کے اہل خانہ تک پہنچائی جائے, انصاف فراہم کیا جائے, قصور واروں کا احتساب ہونا چاہیے, مکمل ہر جانے کی ضمانت دی جائے.
جبری گمشدگیوں کے متاثرین کے عالمی دن کے موقع پہ آپ خصوصی کوریج ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیمز پر دیکھ سکیں گے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبریں جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے, اور ایکس, انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. We'll be right back.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې لا هغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې یا پټه کی کاږي لکه نکته دوه ورسته تاسو د دې وی پانا فانسیو د خپلې پخې پرونی وګوري
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې یا پټه کی کاږي لکه نکته دوه ورسته تاسو د دې وی پانا فانسیو د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.